قدر منوریدن کو ترار سلام ریز ما او زما د همکارانو سلامنا او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ماښام د 2018 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8مه چې د 1400 میجرشمسي کال د جي د میاشتې شپږ نیټې سره برابر ده. دا د خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ و مهمو پیښو ته په کتنه کې به په هالند کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي عصمت رسا مرکه، د ځلانده ستورو په پروګرام کښې به د افغانستان د وتلي شاعر او لیکوال ښاغلي عزیز تاریک خبرې به د هغه د شعر او شاعري او همدارنګه د نوي شعري مجموع په اړه د پروګرام په لږ کښې به د سیف خان په آواز کښې یوه ښکلې سندره واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. د نړۍ یو شمېر چاپي خپرونو د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنۍ چارو د وزیرانو پر درې اړخیزه غونډه چې د سې شنبې په ورځ په پیکین کې وشوله مقالې خپرې کړي دي. په دې غونډه کې د درو سرو هېوادونو تر منځ د اقتصادي دالیز خبره یاده شوه. د چین د بهرنۍ چارو وزیر وویل پیکین غواړي په خپل تجارتي دالیز کې چې اټکل کېږي 250 میلیارده ډالره به پرې ولګېږي افغانستان هم شامل کړي. د دې غونډې په اړه سعودي ګزیت ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بهرنۍ چارو وزیران له وسلوال طالبان وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ورځپاڼې په باور د دې سربېره چې طالبان هره ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پیکین حکومتونه پر طالبانو غږ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته کښېني. ورځپاڼه وړاندې لیکي طالبانو مشران تر اوسه د افغانستان له حکومت سره سولې خبرې رد کړي دي، خو څو ځله یې په یو شمېر اسیایي او اروپایي هېوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دي. ورځپاڼه بیا د چین د بهرنۍ چارو د وزیر خبر راخیستې ده چې وایي پاکستان او افغانستان موافقه وکړله چې ژر تر ژره خپل روابط ښه کړي او دواړو لورو دا منلې ده چې د یو بل پر ضد به په خپله خاوره کې وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. میلانلین خپرونې هم د همدې درې اړخیزې غونډې په ارتباط لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د سې شنبې په ورځ دغو درې سره وزیرانو موافقه وکړله چې ګډې هڅې به کوي تر څو د چین په لویدیځ کې د سینکیانګ سیمې ته د ترهګرو د متوجې ګواښ مخه ونیسي. د دغو درو هېوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو لومړۍ درې اړخیزه غونډه په داسې وخت کې وشوله چې چین په خپلو ګاونډیو هېوادونو کې د تریلیونو ډالرو په لګښت د تجارتي لار د جوړېدو ټکل کړی دی. خپرونه لیکي چین د سینکیانګ د پولو د ساتلو لپاره دا هیله لري چې افغانستان او پاکستان به مرسته ورسره وکړي. خپرونه د څېړونکو په وینا لیکي چې پیکینګ په دې سیمه کې د ایغور مسلمانان د بغاوت د مخنیوي لپاره هغوی څپي. پیکینګ د ختیځ ترکمنستان د اسلامي تاریخ په څېر ډلې تورنوي چې په سینکیانګ کې تروریستي هلو ځلو ته زمینه برابر کړې ده. د میلانلین په وینا چین پخوا هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ایغور وسلوال په افغانستان او پاکستان کې پناه ځایونه موندلي دي. همدارنګه کابل خپرېدونکو ورځپاڼو تر ډېره د ډیورین کرښې په اوږدو کې د پاکستان د غیر قانوني اقداماتو او د بلخ د پخواني والي او حکومت تر منځ د روان لانجې په اړه بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ډیورین د کرښې په اوږدو کې د پاکستاني عسکرو د سرغړونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له څه مودې راهیسې د ډیورین کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو کار پیل کړی دی چې تر دې مهاله دا کار لسګونه کیلومتره مخکې تللی دی. ورځپاڼې لیکي چې د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک پرون په مشرانو جرګه کې د دې مسلې په اړه جوړ شوې یوې استجوابي غونډې ته وینا وکړه. ویسا ورسپالی هم د خپل لمړي مخ په غټ سرلیکي لیکلی چې پاکستان له دې لارې غواړي د ډیورین کرښې په اوږدو کې خپل پوځي نفوذ او حاکمیت پراخ کړي. ورسپالی کې دفاع وزارت مرستیال د مشرانو جرګې غونډې ته په دې اړه وویل چې پاکستان هڅه کوي چې له دې لارې د توریزم په خلاف په روانه مبارزه کې د پاکستان په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي او له بلې لوري د ډیورین کرښې په اردو کې خپل پوځي نفوذ او واکمنی پراخ کړي. ورسپارلی کې چې د حکومت امنیتي چارواکي د مشرانو جرګې د ځینو غړو د اندېښنې ناسمې وبللې چې ګواکې د پاکستان لخوا د اغزن سیم د لګولو لړۍ د افغان لورې په تفاهم سره کیږي. د ورسپارلی په وینا دغو چارواکو وویل چې د ډیورین په برخه کې جوړجاړی نشته او هیڅوک ځان ته دا اجازه نه ورکوي چې په دې اړه څه وکړي. انیس دولتی ورسپاری بیا د کورنی چار د وزیر پاول لیکلی دی چې شبداوی چې پاکستان په خپل خاور کې ترهګرو ځال لمنځه یوسي. ورسپاری لیکلی چې د کورنی چار وزیر وویل چې د ډیورین کرښې په اردو کې د پاکستان پوځ د روسي اقدامات په اړه د دغه هیواد سره خبرې شوي دي او همدا راست ملګرو ملتونو ته هم یو شکایت لیک استول شوی دی. د بلخ د پخوانی والی او د حکومت ترمنځ روان لانجه بله مهم مسله ده چې د کابل ځینو ورسپارو پرې بحث کړی دی. سرحد په خپل سرلیک کې د بلخ د پخوانی والی او د حکومت ترمنځ روان لانجې ته په اشاره لیکلی دی چې په جمعیت ګوند کې د نور راو عبدالله په پلوي سبندي پیل شوې ده. ورسپارلی کې په داسې حال کې چې صلاح الدین رباني او اسماعیل خان له نور نه خپل ملاتړ اعلان کړی دی خو امرالله صالح او ادیب فهیم او ځینو نورو څیرو له عبدالله نه خپل ملاتړ کړی دی. ورسپارلی دغو اختلافاتو ته په کتو لیکلی دی چې له دې به داسې نتیجه راووځي چې د ملي ګټو په خلاف به وي او خلک به یې خپل احساس کړي. خو ورسپارلی حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د لوړ پوړو چارواکو په اړه یې د پرېکړو د عملي کول مهم دي ځکه خلک له حکومته پرېکنده دریځ غواړي. مسیر ورسپارلی هم همدې مسئلې ته اشاره کړې ده او لیکلی دی چې د نور او حکومت ترمنځ روان لانجې د جمعیت ګوند په لیکو کې سببندي رامنځته کړې ده. ورسپارلی وړاندې لیکي د مارشال فهیم د زوی د لیکنې یو برخه یې راخیستې ده چې په جمعیت ګوند کې د عبدالله پر ضد ځینو مشرانو د انتقادونو په ځواب کې لیکلي دي چې دا تر عبدالله د ټولو مجاهدینو او خلکو استازیتوب کوي. ورسپارلی لیکلي دي ټاکل شوی وه چې ډاکټر عبدالله تېره ورځ د نور د څرګندونو په غبرګون کې وینا وکړي خو معلوم نه ده چې ولې وځنډل شو. ویسا ورسپارلی بیا د تمامد نور روسي څرګندونو خورا تندې بللي دي او لیکلي دي چې له افغان ولس سره ستره جفا روانه ده او دا ځکه چې داسې کسان پر مسرت کړی شوي دي چې د خپلو ډېرو وړو ګټو لپاره ولس او هیواد یو بحران ته بیایي. ورسپارلی لیکلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې هره ورځ تر سلو پورې کسان مري دوی د پردیو تر سوري لاندې د نیمه واک په خمار کې ډوب او یو د بل پر خلاف خبرې کوي. هیرت اف ایشا ورسپارلی لیکلی چې په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ د ولسي جرګې او ولایتي شورا راتلونکي انتخابات د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي. ورسپارلی لیکلی چې روان سیاسي کړکېچ د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات چې لا د مخه زیات ځنډیدلي دي نور هم ځنډوي او دا سبریشي چې دا انتخابات نور د حکومت د لومړیتوب له لیست څخه هم غورځېدلي دي. هموطنانی عزیز، در این هفته در رابطه با مسائل سیاسی روس سوالاتی است که باید جواب داده شود. سوال اول مسئله ارگ و عطا محمد نور در رابطه با مقام ولایت چطور حل خواهد شد؟ صحبت های اخیری دکتر عبدالله عبدالله در رابطه با عطا محمد نور و جمعیت و همچنان نتیجه اختلافات دروهی حزب جمعیت به طور خاص بین عبدالله عبدالله و نور چی خواهد شد؟ چرا یک تعداد رهبران مجاهدین و اشخاص دیگر از عطا محمد نور در ولایت های مختلف کشور حمایت می کند؟ آیا کشور بر اساس تهدیدات اینها به بحران خواهد رفت؟ چرا یک تعداد به شمول حمید ارزی و سپنتا خواستار جرگه آنانوی است؟ هدف اینها از این طرح چی است؟ و همچنان در رابطه با نشست وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین، آیا طالبان به خواست اینها که به مذاکره صلح بپیوندند جوابی مثبت خواهد داد؟ رول و نقش چین در مورد پروسه صلح در افغانستان و همچنان به وجود آوردن مناسبات دوستانه بین پاکستان و افغانستان و همکاری عرصه کشور مؤثر خواهد بود؟ و با وصف چالش هایی که در بخشای امنیت، مسائل سیاسی، اختلافات، فساد، مواد مخدر و در دیگر قسمت ها موجود است، آینده کشور به طور خاص حکومت وحدت ملی چگونه خواهد شد؟ این همه سوالات را می خواهیم در این مصاحبه طرح نماییم که توجه شما را به آن جلب می نماییم. هموطنان عزیز، محترم، اسمت رسا، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان از کشور هالین با ما در لین تلفن است. میخویم در رابطه با مسائل مهمی روز امرایشان صحبت داشته باشیم. جناب رسا صاحب، از هم اولتر سلام ها و احترامات ما رو بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما رو برای مصاحبه پذیرید.
تشکر دوست عزیز آشنا صاحب، برای شما و از طریق شما و مستقیمت برای شنونده های رادیوی شما که از محبوبیت خوبی در بین افغانهای مهاجر و در بین شهروندان افغانستان برخوردار است، سلام گرم و صمیمانه تقدیم می‌دارم و ما در خدمت شما قرار می‌گیریم.
بسیار زیاد تشکر، لطف و مهربانی شما است. جناب رسا صاحب، در این روزها در افغانستان بین هرگ و تمامد نور به خاطر مقام ولایت مناقشه و جنجال های زیادی به وجود آمده و در عین حال حال عبدالله عبدالله هم گفته که به تبدیلی عطا وی و شورای جمعیت موافق بوده. شما صحبت های عبدالله عبدالله و اختلافات بین ارگ و عطا را چگونه ارزیابی می نمایید؟
تشکر از سوال شما. در رابطه
به
مناقشه بین جمعیت اسلامی با حکومت به اصطلاح وحدت ملی، نکاتی هست که بعد در ابتدا عرض برسانم که جمعیت اسلامی با یک تعداد از احزاب همسو و همقماش خود در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به اساس یک توافق سیاسی که به مداخله جانکری صورت گرفت شامل حکومت وحدت ملی شد و از حکومت وحدت ملی که ایجاد میشه آقای عبدالله از جمعیت و از ائتلافی که با جمعیت صورت گرفته بود نمایندگی میکنند و جمعیت اسلامی از آوانی که امریکایی ها در افغانستان مداخله می کنند، یعنی از اکتبر سال 2001 به دیمیسون دوچار بحران و دوچار مشکل داخلی است و بر اساس تضادهای درونی که در درون جمعیت وجود داشت و امروز با اوج خود رسیده، آقای نور با آقای عبدالله در مخالفت قرار میگیرند و آقای لوچین ادعا میکنه که آقای عبدالله منافع جمعیت در حکومت وحدت ملی تمثیل کرده نمیکنند و اختلافات از یا نظر ما بیشتر ریشه اقتصادی داره، چون یا ثروت و دارایی بسیار زیاد داره جمعوری کردن و از شرکت ها و از به حساب سرمایه های بسیار بزرگ نمایندگی می کنند یا صحیح هستم. در این راستا اختلافات ذات‌البینی دارند و اختلافات ذات‌البینی خود یا به سطح حکومت و به سطح رهبری کشور انتقال دادند و می خواهند به دید ترتیب از یک دیگر انتقام گیری بکنند، ولی را فراموش می کنند که در این جی منافع افغانستان، در اینجی مسئله وحدت و همبستگی مردم افغانستان، صلح و آرامش مردم افغانستان به مخاطره قرار میگیره.
شما به اختلافات درونی جمعیت اسلامی اشاره کردی، از نظر شما نتیجه این اختلافات چی خواهد شد؟ در حالی که امین حکنون عبدالله عبدالله و یک تعداد دیگر به یک طرف است، تمامد نور دیگر طرف و یک شورای هم به طرف دیگر است و تاثیر این اختلافات بالای حزب جمعیت در شرایط کنونی چی خواهد شد؟
از نظر من سرانجام آقای عبدالله که با آقای اشرف غنی عبدالله دلی بوری کنار آمده و شورای انسجام جمعیت اسلامی هم پشتیبانی خود از رئیس جمهور اعلام داشته، آقای عطا وجود این که به این فرمان رئیس جمهور گردن بدهد و استعفا که داده بپذیره به رای گریز و رای نجات نداره، لحاظ مناسبات داخلی که در میان جمعیت فلان ممکن است، یک دو در مجموع مردم افغانستان صلح و آرامش و قانونیت میخواهند و ما نباید فراموش بکنیم که قطعات ناتو و ایالات متحده امریکا به طور گسترده و به طور قوی در افغانستان حضور دارند و او هم مراقب اوضاع و احوال افغانستان و وقعت افغانستان هستند. و آقای نور بعد به خوبی بدانه که دوستان نتونست که در میدان هوایی مزار نشست بکنه، آقای نور نتونست که به قندهار پرواز بکنه. من نمیدانم که چرا آقای نور این واقعیت ها را که خودش تجربه کرده و خودش به چشم سبیده که با موجودیت امریکایی ها با موجودیت قوای ناتو اصلا هیچ اقدام نظامی را هیچ اقدام بغاوت گرانه را انجام داده نمیتونه و اگر تحرکی از خود نشان داده و شکل بسیار قاطع و عاجل و فوری سرکوب میشه، بازم هیاهوی به پای میکنه. و به این نظر استم که آقای نور به خوبی میدانه که سرانجام به استعفا خواهد رفت، به جمعیت اسلامی هم به خوبی میدانه که آقای نور دیگر نمیتونه که والی درس باشد، ولی ها کوشش میکنند که بیشتر با دامن زدن به این موضوع امتیازات سیاسی رو کمایی بکنند و کوشش میکنند که حد اکثر امتیازات سیاسی رو باز هم با کنار رفتن آقای نور از مقام ولایت به دست بیارند. یک به اصطلاح عامیانه بگویم یک بزرگتیزی است و بیش از او چیزی بوده نمیتواند.
و تهدیداتی که امین حکنون عطا محمد نور از ادرس حزب جمعیت می کند بالای ارگ و رئیس جمهور افغانستان آیا تاثیر خواهد گذاشت؟ یعنی به این تهدیدات آنها آماده خواهد شد که سازش کنه و یا در مقابلش مقاومت خواهد کرد؟ نظر شما در این مورد چی است؟
نظر من در پیچست دوریست که آقای نور همین اکنون استعفای خود را پذیرفته و اظهار می داره که من استعفای خود را قبول می کنم، در صورتی که حزب جمعیت اسلامی برای من امر بکنه یا استعفای من را جمعیت اسلامی منظور بکنه که لازم حقوقی یک گپی بی بنیاد است. اما آقای نور به اصطلاح عامیانه بگوییم، به اصطلاح ایروتی ها بگوییم، یک رای گنجشکه که برای خود باز مانده است. به این معنا که ما خود قبول نمی کردم، ما خود چنان آدم مقاوم و آدم کلشه هستم، ولی حزب جمعیت اسلامی تصمیم گرفت که ما به در این مقام کنار برم، بنابراین من تصمیم حزب خود قبول می کنم و جمعیت اسلامی هم طوری که والی جدید در مصاحبات گوناگون خود اظهار کرده با رهبری جمعیت اسلامی توافق صورت گرفته که باید عطا محمد نور کنار بره، با آقای عبدالله توافق صورت گرفته و با چینم داره آقای صالح هم دیدی بازو توافق داره، فقط یک گروپ کوچک سرمایه‌داران و مافیای قدرت هستن که کوشش میکنن که به شکل از اشکال مقاومت بکنن و تو فکر میکنن به شکل دوتا امتیاز اضافی رو به دست بیارن. ولی یا مصروفی بوزی هستن که قبلا بوزی باخته شده و درو بوزی پیروزی و محققت ندارن و من با تمام اطمینان میتونم بگویم که اصلا هیچ دو مقاطع سیاسی هم یا شهامتش ندارن، کاش میکردن یا حرکات مدنی را سازماندهی کردن میتونن و مقاومت و شوریش اگر انجام بدن با یا به چشم طالب و داعش من گرفته میشه و به شکل بسیار عاجل و قاطع سرکوب و سرزنش میشن. به خاطر یک دوزی مدهک و خطرناک یا سیابا پیش میبرن و این دوزی یا قبلا مختص.
همچنان جاهای دیگر مانند تورن اسماعیل و یک تعداد دیگر که در ولایت های کندهار و پکتیا و اینا از تمامد نور پشتیبانی و حمایت خود را اعلان کرده و گفته که اگر این مسئله حل نشود در کشور به یک بحران دیگر خواهد رفت. شما تهدیدات آنها و هدف آنها را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من این موضوع
را
می‌خواستم با یک جالب جواب بگوید. یعنی نفر استراحت بود، مار از سر سینهش گذشت و رفت به رای خود و این نفر که متوجه شد که مار از سر سینهش گذشته شروع کرد به گریان و ناله و فغان. مردم پرسان که در خوب برادر و خریت گذشت، مار بود رفت والا پا خوندی آره گریان نمی کنم که چرا مار رفت میکنم که حال مار را را برای شکر که پیده باز مره نگذره. اصلا اسماعیل خان از این طرف راست داره که اگر امروز حتا محمد نور به جایش شانده میشه فردا نفوذ و تأثیرات اسماعیل خان هم در حراس کاهش پیدا میکنه و قمندان امنی قندهار هم متوجه میشه که شماره که حتا محمد نور مجبور است که به قوانین و مقررات و اصولی که وضع شده گردن بنهد، فردا گردن از این کمر به پنجه قانون میدن و ما هم مجبور هستم که قانون مدار شوم یا این که بعد از مدار قانون بیرون شوم. در مجموع یک آزمون بسیار مهم و یک آزمون بسیار خوبی برای تمام زورگویان و جنگ سالاران است که از این درس عبرت بگیرن و اینا به خاطر که حیات و ادامه زندگی سیاسی و فعالیت‌های مافیایی اقتصادی خود حفظ بکنن و پور بقا ببخشن کوشش میکنن که جلوی حرکت تر بگیرن و آرزو میکنن که آقای عطا در مقامش باقی بمانن. مثلا یا از خود بترسن که اگر دور از مقابل کنار بره موزیگیری های سیاسی و موقف اقتصادی قمندان امنی قندهار و آقای اسماعیل خان تضعیف میشه و حاکز و حوج قدیر هم در مشقی دیگه دیشب غور زده نمیتونه و دلیگر در وقت امر و یک تیر سه هدف مورد سبب قرار میگیره. این سه چهری جنجال برانگیز هرات و قندهار و مشقی هم به جای خود مینشینن و آقای عطا هم با مو جایی که لازم است و بشون.
همچنان گروهی دیگر در راس حمید کرزی و دکتر سپانتا بازخواستار لوی جرگه یا جرگه عنعنوی شده و میگوید یگانه رای حل بحران کنونی است جرگه عنعنوی. از نظر شما هدف اینها چی است و اینها چی میخواهد از این تهدیدهایی که میکنه در رابطه با اینکه دولت جرگه دایر کنه؟
من فکر میکنم که آقای کرزی آرزومند است که در سخت سیاسی افغانستان باقی ممانه و بتانه که نقش و رول را انجام بده و سفر نقشه و هم داشت آقای کلزی و حاکزا تلاش بری میکنه که گروه های جهادی دیروزی را و بعضی از تکنوکرات ها را باز هم به دور خود جمع بکنه. اگر در انتخابات آینده افغانستان بطور که نقش و رول داشته باشه. ولی به هر حال من این تو فکر میکنم که آقای کرزی یکی از چهره های جنجال برانگیز دهی اخیر کشور با در وجود آقای کرزی دوتو در افغانستان تجاوز کرد. در وجود آقای کرزی جنگ سالارا قوت و نیروی بیشتر گرفتن. در وجود آقای کرزی حکومت فساد و شر در افغانستان ایجاد شد. تا امروز بقایای آقای کرزی وضعیت در کشور ناآرام داره، یا همه دفاع را می فهمند و کوشش می کنند که به حساب بازم در عرصه سیاست و در عرصه قدرت باقی بمانند. ولی مردم افغانستان به نظر من برای چنین سیاست بازان و حق بازان سیاسی بگر مجال کمال دوباره را نمیدن. اصلا آقای کرزی پیامی برای مردم افغانستان ندارد. آقای کرزی اصلا هویت سیاسیش اصلا روشن و معلوم نیست. و آقای کرزی کسی هست که به وسیله قوای نوتو در افغانستان آمد و به وسیله به حساب قوای نوتو امروز در افغانستان و به وسیله حاکمیت دو دوریه خود در افغانستان صاحب سرمایه های انسان بزرگ شده. برای خودش، برای برادرش، برای فامیلش و اینها بخند که به همین ترتیب در عرصه سیاست افغانستان مطرح باشند و یک بازی با سیاست
هم چنان یک حزب جدید که از طرف اسپانتا و نبیل و یک تر و اشخاص دیگر تشکیل شده همچو خواسته ها داشت. به نمایندگی اینها نبیل در کندهار به دولت اخطار داده و همچنان در مصاحبه خود تهدید نموده که به بحران کنونی باید هرچه عجلتر از طریق جرگه خاتمه داده شود. خواست و هدف اینها از این تهدیدات چی است؟
با فکر میکنم چنین سازمانهای به مانند محور مردم افغانستان در کشور ما زیاد است تعدادش و هر کدامشان با نامها و اسمهای مختلف کوشش میکنند که در تعلیق سیاست در افغانستان فعال باشد و مقام و جای زیار در سیستم سیاسی افغانستان امکان دارد که با تعدادی از جنگ سالاران، با تعداد از گروپ های جهادی، از وجود از یا در جنگ های نیابتی استفاده شده در مقصد و مرام از ایجاد چیزی از دیز دیده نمیشه. به نظر من دایل بیشه در روز بیوزی که اکثریت شرکت کنندگانش گروه های جهادی بودن، اما سخنرانی اصلی را آقای نبیل اونجا انجام داد که اصلا یعنی دو به حساب زبین سوزیست که این تکنوکرات ها در وجود گروه های جهادی بترن که باز مورد استفاده قرار دادن.
تشکر. از طرف دیگر برای صلح هم تفتلاش جریان دارد که دیروز وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در ملاقات خود یک بار دیگر از طالبات خواستار شده تا به مذاکرات صلح بپیوند. به نظر شما آیا طالبان که با کشور پاکستان و چین هم نزدیک است و ارتباط دارد با خواسته آنها جواب خواهد داد و در مجموع رول و نقش چین را در پروسه صلح در افغانستان شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقت امر چنین است که سرانجام طالبان باید به پایلید مذاکره و مفاهمه کشانده شوند و برایشان زمینی مذاکره و دیالوگ با حکومت کابل دوسر ساخته شوند. حتی طالبان بهتر آن خواهد بود که با جانب امریکایی ها مذاکره و مفاهمه نماید، چون جنگ اصلی در افغانستان فعلا جنگ بین طالبان و بین ایالات متحده امریکاست و قوای مسلح افغانستان در این جنگ نقشی زندگی دارد، یعنی واقعیت است. و اینکه طالبان نیروی ارتجاعی، طالبان نیروی عقبگرا در این جنگ شرطی نیست، اما برای خط جنگ ما ضرورت داریم که این نیروی سیاه و قبگرا را با پای میز مذاکره با خود داشته باشیم. اگر جنگ 10 سال بگم دوام بکنه، رای حلش در میگرده به مذاکرات مستقیم با گروه طالبان. در رابطه به نقش چین، اصلا پاکستان در مسئله افغانستان نهایت بی‌دخل است و امروز پاکستان زیر فشار فضایندی ایالات متحده امریکا قرار دارد و چین دوست و همکار استراتژیک پاکستان در منطقه. چین کوشش میکنه که با تامین تماس با طالبان و با همکاری با پاکستان در پروسه آغاز صلح و دیالوگ در کشور نقش خود را بازی بکنه و اصلا تا بدین وسیله بتونن که تاثیرات سیاست منطقوی را طوری به پیش برن که در سیاست امریکا در افغانستان و در منطقه محدودیت ایجاد بکنن. و از سوی دیگه هم افغانستان با چین هم سرحد مشترک دارد و ادامه و حضور دراز مدت ایالات متحده آمریکا در افغانستان هم به نفع چین نیست. چین از این رهگذر هم تشویش دارد. چین فکر میکنه که اگر با ایجاد صلح و دیالوگ میان دولت افغانستان و طالبان زمینی تامین صلح در افغانستان مساعد ساخته شود، از این موضوع چین هم میتونه که بهره مند شود. دومانه که صلح و آرامش تامین باشه، حضور بلا قید و شرط و گسترده و صلاحیت های بسیار زیاد قطعات امریکایی در افغانستان منتفی میشه و حتی چین و روسیه میتونن که در سازمان ملل متحد خروج تدریجی قوای امریکایی را از افغانستان مطالبه نکنند. به خاطر چین در دیدگاه استراتژیک خود چین میبینه که صلح در افغانستان میتونه که از حضور دوامدار ایالات متحده آمریکا در افغانستان جلوگیری میکنه.
شما با ختم جنگ اشاره کردی، از طرف دیگر باز یک گروه دیگر حمایت میشد و روز به روز رشد میکند که اون عبارت از داعش است، ولی اتا کشورهای روسیه و دیگر کشورها هم زیاد تشویش را در این مورد نشان داده و ملل متحد هم گفته و ناتو هم گفته که علی تعدادش هست میگه که با 2000 میرسه و روز به روز رشد میکنه. در این مورد نظری شما چی است که اگر طالبان صلح کنه باز با داعش چی خواهد شد و همچنان چرا این گروه روز برو در افغانستان زیاد میشه؟
به نظر ما اصلا بین داعش و بین طالب یک مرز خاکستری وجود داره. خیلی مشکل است که درست آدم تفکیک بکنه. افراد ناراضی و ناشاغل و برداشتی که به اصطلاح عامیانه در گروه طالبان حضور دارند و ناراض میشن و توسط کشورها و سازمانهای افراطی و تروریستی تطبیق میشن، به شکل مستقلانه سرشون سرمایه‌گذاری میشه و از او استفاده میشه به نام داعش. ولی داعش پدیده افغانی نیست. داعش از پدیده خارجی هست، پدیده عربی است. و شما باور بکنید که اگر مسئله مذاکرات به صادقانه و مثمر فی ما بین امریکا و طالبان، فی ما بین دولت افغانستان و طالبان صورت بگیره، اصلا طالبان به تنهایی خود قادرند که دست و پای داعش در افغانستان ببندند و داعش چنان نیروی گسترده‌ای نیست در قرا و قصبات افغانستان جای پای پیدا کردن نمیکنه. بیده که یک گروه تروریستی شد در یک مهاره و در یک دره و در یک کوه جا و جا باشند، در جای شد نیست. ولی طوری که طالب در قریه میره، طوری که طالب در مسجد میره، طوری که طالب در خانه های مردم پناهگاه به خود پیدا میکنه، ابدا در رسم و رواج افغانی ما و شما، در فرهنگ ما و شما، در روح و روان ملت چنین نیست که یک فرد اجنبی رو یک عرب یا یک خارجی دیگه رو صرف در مسجد و در خانه و در کاشانه خود جای دارن. اصلا طالب در افغانستان چپ نداره. گروه های عجیب و غریبی در مخالفت با طالبان قرار میگیرن توسط کشورهای معین از وار استفاده میشه برای بحث برداری های سیاسی و نظامی. اصلا نمیتونه برای افغانستان مایی خطر و تشویش زیاد باشه. زمانی که اگر ما بکنیم در یک پلاتفورم با طالب جرامت بکنیم و اصلا فرش و بلد داعش بسیار در مدت کوتاه از افغانستان جمع خواهد شد و اصلا روسیه هم اظهار تشویش از ظهور طالب در قسمت شمال افغانستان می کند. اینا هم پیوند به حوادث بلخ دارد یا پیوند با اظهارات اخیر آقای محقق در تهران دارد. اینا پیوند دارد با منافع منطقوی روسیه در افغانستان. در این جیل برای ما و سبت افغانهای متعهد لازم و ضرور است که به اصل وعدت ملی خود و به اصل منافع ملی خود فکر بکنیم و کوشش بکنیم که پل ارتباطی بین تمام گروه ها و علاقات ملی وطنی و محلی خود باشه. در این زمان است که اصلا داعش در افغانستان بسیار به مدت کوتاه به و نابود میشه که دیگه اثرش در افغانستان دیده نخواهد شد.
پس میخوایم به عنوان سوال اخیر بپرسیم که از نظر شما در موجودیت این چالش های سیاسی و همچنان امنیتی و فساد و مواد مخدر و همچنان از جانب دیگر امید برای مذاکرات صلح، آینده کشور به طور خاص آینده چند سالی که مانده است، حکومت وحدت ملی را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما فکر می‌کنم که حکومت به اصطلاح وحدت ملی بالاخره به سوی انتخابات میره و حکومت آیدی که در افغانستان بگیر میاید در صدر آجنداش مثلا یه حل سیاسی مثل افغانستان قرار داره. ما دیگه رای حل دیگر سمه نمیتونیم و اصلا از نظر بسیاری از افغانها پشم نوش و فکر افغانستان، نیروهای ملی و مترقی افغانستان باید بیاد اجماع برسن، بیاد انترنتی فرده برابر از حالات موجود و ارائه بکنن. در نیروهای ملی و در نیروهای دموکراتی و در نیروهای مترقی عناصر بسیار زیاده میتونن که مجرد داشته باشن از هر گروه و از هر جهت سیاسی، قومی، ملیتی، نسانی. و زمانی که چنین یک اجماعی ملی که متشکل از همه گروه ها باشه و بتونن که یک دورنمای یا بتونن که یک الترنتیف خوب رو برید دور فضلات موجود ایران بکنن، در اون صورت است که جامعه جهانی که منظور من ملل متحد است، ایالات متحده امریکا، کشورهای منطقه و دولت افغانستان او گذر است که به الترنتیفی که قوت مردمی و قوت تودهی دارد سرانجام تن بدن. دیگه ما فکر میکنم دیگه راه به حساب راه حل دیگی برای شخصا دیگه نمیکنم.
بسیار زیاد تشکر محترم اسمت رسا تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. از صحبت همه جانبه و معلومات مفید شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
در تشکر لطف شما برای شما هم در روشنگری و در افشای حقایق و در بسیج جوانان و مردم افغانستان به دور ایدیال های ملی و مترقی موفقیت های بیشتر آرزو می کنم. صحت و سلامت باشید.
تشکر لطف شماست. خداحافظ. Thank you. د افغانستان مشهور لیکوال او شاعر ښاغلی عزیز طارق، د دوست آواز د رادیو خزمه سلامونه او نیکیلی ومني. ډیره مننه ستاسو څخه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنل.
عزت دې وستا آشنا صاحب، په عمر دې برکت. لومړی خو اجازه راکړئ چې زه ستاسو په اجازې د افغانستان ټولو اوسیدونکو ته په ځانګړې توګه هغو خویندو او ورونو، زلمیانو او پیغلو ته، کوچنیانو ماشومانو ته چې په داسرلیا په هېواد سره ژوند کوي، زما سلامونه نیکې هیلې دي دوی ومني. د دوی د خوښۍ، روغتیا، سرلوړۍ په هیلې تاسو سره خپلې خبرې په رسمي توګه پیل کوم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده ښاغلی طارق صاحب. لکه څنګه چې ماته معلومه ده، تاسو د افغانستان یو ډېر تکړه شاعر است. که چیرې اول دا ووایاست چې څه ډول یو احساس دغه ته مجبور کړلاست چې شعر ویلو ته موخه کړی، او په دغه لاره کې مو رهنما او استاد څوک؟
ښاغلی اشنا صاحب، زما عرض به تاسو ته داسې وي چې زما عمر اوس شپږ پنځوسو کالو ته رسېږي، او درې څلوېښت کاله وړاندې هغه مهال چې زه د شپږم ټولګي زده کړی او دیارلسو کالو په عمر یا من کې وم، نو له شعر او شاعرۍ سره زما مینه پیدا شوه. او د شعر لامل مې هم په هماغه زمانه کې د یوې معصومې او سپېڅلې مینې لامل و. سربېره پر دې، په ټول ژوند کې زما استاد، لارښود استاد مې خپل زیار او زحمت ده د استادانو، مشرانو، لیکوالو، شاعرانو شعرونه او د دوی ټولګې کتابونه، خو یوازې په ټول ژوند کې راته د شعر او شاعرۍ لپاره ارواښاد استاد روحي صاحب یوازې او یوازې په دیارلس سوه درې شپېتم کال کې د یو ساعت لپاره رهنمایي کړې ده، او بس نور مې خپل زیار او زحمت په کار اچولی دی.
بچن، ستاسې استعداد قدر وړ دی چې تاسې په خپل زیار و زحمت سره دغه درجې ته رسېدلی یاست. که دا ووایي چې تاسو تر اوسه پورې څومره مجموعې چاپ شوي دي، او په مجموع کښې مو څومره شعرونه ویلي دي، او همدارنګه د دغو مجموعو نومونه واخلئ، او دا ووایاست چې ولې مو دغه نومونه ورته انتخاب کړي دي؟
قدرمن آشنا صاحب، زما تاسو ته ستاسو له پوښتنې اړوند داسې وي چې ما تر اوسه پورې نه دېرش کتابونه یا لیکلی یا ژباړلی دي، او دا نه دېرش کتابونه چې یو شمېر نظمونه دي، یعنی شعرونه دي، او نور نثرونه دي، او په عین حالت کې د انګریزي ژبې او روسي ژبې څخه مې یو شمېر کتابونه ژباړلي هم دي. نو زما د شعري ټولګو نومونه چې هغه په دا تقریبا درې څلوېښتو کالو کې ما لیکلی دي، یو شمېر چاپ دي، یو شمېر ناچاپ دي. که اجازه راکړئ نومونه به داسې تار کړم: رنګینه شعرونه، سره ورځ، رڼایي، او د تحریک یو څو شعرونه، همداسې د خلکو دردونه، انقلابي تحفه، او وختون، رازونه او نیازونه، د اوښکو باران، شکېدلی ګریوان، د الماسو لپکۍ، د پټ شمله، ناسور شوي ټپونه، او وروستي شعرونه چې چاپ شوي دي زما هغه د پردې شاته خبرې، یاغي نظر، او د حسن کعبه، د سوچونو ټال نومېږي.
تاسو ویل چې ما د انګریزي څخه بعضې کتابونه ژباړلي دي، د انګریزي څخه څه ډول کتابونه تا دغه اړولي دي، ترجمه کړي دي؟
و زما ټول څه چې مې را ژباړلي له روسي ژبې نه او انګریزي ژبې نه، هغه یا لرغوني تاریخونه دي، او یا هم ټولنیز او ادبي موضوعات دي. یعنې زه ډېر راڅرخېدلی په ټولنیزو مفاهیمو، لکه فلسفي مفاهیم، لکه رواني مفاهیم، لکه مثلا ادبي مفاهیم او تاریخي لرغوني مفاهیم، دغه مې را ژباړلي پښتو ژبې ته.
تاسو زیاتره څه ډول شعرونه په خپلو اشعارو کښې ویلي دي؟ یعنې زیاتره کلاسیک دي او یا آزاد شعر دي؟
و آشنا صاحب، ما خو کوشش کړی ده چې یو تعادل برقرار کړم. یو شمېر دوستان لکه زیار صاحب لرغوني یا کلاسیک اشعار نه مني، او هغه ډېر زیار ګالي چې ځوانان آزاد شعر ته وهڅوي. زه د هغه پر زیار او تکل باندې ګوته نیوکه نه لرم. منتها عرض مې دا ده چې افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې سنتي ټولنه ده، او په دې ټولنه کې لا تر اوسه پورې شعر هماغه پخوانی کلاسیک شعر ده د خلکو په نظر کې، خو ما همګام او همزمان هم آزاد شعرونه لیکلي دي، هم منیمبند شعرونه لیکلي دي، او هم کلاسیک شعرونه یعنی تاتیاوال او عروضي شعرونه لیکلي دي.
ستاسو د نظره د کلاسیک او آزاد تر شعر ترمنځ فرق څه شی دی؟ او څه ډول یو شعر ته موږ کلاسیک ویلی شو، څه ډول شعر ته آزاد ویلی شو؟
هغه علمي اند او اټکل باندې کلاسیک شعر هغه ده چې همیشه مینوال ولري، همیشه لوستونکي ولري او زړښت ونه مني، دې ته کلاسیک وایي. خو لرغونی شعر د هغه ده چې هغه پخواني دي، مثلا ولسي ادبیات دي د نالوستو کسانو، او مثلا معیاري ادبیات دي د لوستو او لږ لوستو کسانو. او په عین حالت کې آزاد شاعري او آزاد شعرونه په مجموع کې هغه دي چې دوی قافیه ته اړتیا نه لري، ردیف ته اړتیا نه لري، یعنی د ښه خلاص او مبره دي، د قافیه زولنې او د ردیفونو اکړې پر لاسونو کې نشته دي.
پس تاسو د نظر په اوسني حالاتو کښې د شعر وضعیت څنګه څېړئ چې یعنی شعر په څه حالات کې قرار لري؟
نیکمرغه آشنا صاحب، په افغانستان کې په دغه وروستیو دولسو کلونو کې شرایط داسې عیار شوي دي د ځوان کول لپاره چې دلته مطبعې شخصي پرانستل شوي دي. دلته د افغان ادبي بهیر په نامه سره یو خود به خودي غورځنګ وجود لري، او په عین حالت کې په هر ولایت کې د ځوانانو غونډې کېدای شي، هم کتابونه چاپېدای شي، هم مجلې، هم ورځپاڼې او هم جریدې، چې دا د ځوانانو په روزنه کې یو رغند او څرګند یو کوټلی او چټک رول لوبوي. راډیوګانې په افغانستان کې 150 شاوخوا کې، تلویزیونونه همداسې 130 او رسنۍ هم د 300 په شاوخوا کې دي، چې دا په مجموع کې د ځوانانو په روزلو باندې مثبت اغېز خندي. یعنی زه نن سبا د پښتو ژبې شعر او شاعرۍ ته ډېر خوشبین یم، او ورته بیخي داسې امیدوار یم چې زمونږ د نن زمانې او د سبا ورځې شاعري به ډېره په زړه پورې او د خلکو د قناعت وړ وي.
نو ستاسو د نظره د پخواني شاعران او د اوسني شعر ترمنځ فرق څنګه دی؟ یعنی پخواني شاعران څه ډول رول لوبولی دي، او څو ډول خپل تاریخي رسالت یې سرته رسولي، او اوسني شاعران څه ډول دي؟
پخواني شاعران آشنا صاحب، هغه زموږ د شعر او د ادب سرداران دي، هغوی زمونږ د شعر رنګینه ودانۍ بنسټ یې راته ایښې ده، هغه یې هسکه کړې ده، هغه یې ستره کړې ده، هغه یې جوړه کړې ده، ښکله کړې ده، او موږ ته په واک کې را کړې ده. که چیرې د پخوانیو لیکوالو، شاعرانو، فنکارانو لیکنې، آثار، تخلیقات، پنځونې او ژباړنې نه وای، موږ به اوس لیکوال او شاعران نه وای. موږ د هغوی پر پلونو باندې تللي یو، د هغوی آثار مو لوستلي دي، او ځان مو د زمانې له غوښتنو سره برابر د نن ورځې او سبا ورځې د غوښتنو لپاره عیار او تیار کړی دی. د هغو رول ډېر خاص دی، او هغو ته زما درناوی زما تر مرګه پورې ډېر زیات دی.
یعنی دا نوي شاعران چې راپیدا کېږي، کم تاول ستا د نظره په شعر کې راوستي دي که پخواني دي؟
نوي شاعران ټول یو ډول نه دي. نوي شاعران اوس مثلا لکه کاروان صاحب ده، یا شمس الدین شمس دی، یا مثلا سید جلانی جلان دی، یا غفور لیوال، او همداسې یو شمېر نور دوستان انډیوالان چې په ټول افغانستان کې که ځینې نومونه واخلمه نو نومونه بېخي ډېرېږي، له نومونو څخه یې ډډه کومه. دوی واقعا شعر د شعر په معنا او مفهوم لیکي، خو نور ځوانان چې دي دوی هم تلاش کوي چې ځان یو هدف، یو منظر، یو مقام ته، یو مرتبې ته ورسوي. ولې تاسو ته معلومه ده چې د ټولو خلکو استعدادونه یو ډول نه دي، د ټولو خلکو د ژوند تجربې یو ډول نه دي، او همداسې د ټولو خلکو د معلوماتو دایره په کافي اندازه ارته او پراخه نه ده. نو عرض مې دا ده چې ځوانان تکل کوي، او امیدوار یم چې د دوی د زیار او زحمت ثمر به په راتلونکو 10، 20، 30 کلونو کې هغه چې په زړه پورې وي، څنګه چې زما او ستا ارزو ده، او څنګه چې هېواد ورڅخه هیله او امید لري.
نو ستاسو پیغام دغو ځوانانو ته، خصوصا هغه ځوانانو ته چې نوې په شعر او شاعري شروع کړې ده، چون تاسو ډېر یو سابقه داره شاعر یاست او په دغه لاره کې مو ډېر زحمتونه ایستلي دي او تجربه لري، څه دی؟
زما پیغام آشنا صاحب محترم ټولو درنو اورېدونکو، په ځانګړې توګه ځوانانو ته او هغو پیغلو خویندو او لوڼو ته چې نوې په شعر او شاعري پیل کړې ده، څو ټکي زه ورته په احترام سره وړاندې کوم. هغه دا ده چې لومړی باید دوی ډېره مطالعه وکړي او لږ لیکل وکړي. دویم دا چې هر څه لیکي هغه د مشرانو او مجربو دوستانو ته وښيي تر څو پورې اصلاح شي، په ادبي بهیرونو او غونډو کې دې ونډه واخلي تر څو د خپلو آثارو هغه نیمګړتیاوې ورته معلومې شي، د نورو خلکو د آثارو کره والی، سره والی او غوره والی ورته معلوم شي. کله چې یو ټولګه دوی چاپوي، ژر تر ژره نه چاپوي، لا اقل یو 15 کاله 10 کاله د پرې زیار وګالي، د دوه درې تنو مشرانو له نظره چیر کې کله چې ټولګه کمپیوټر کړله او پرنټ یې واخیسته، هغه دې په حتمي توګه د دوو ماهرانو له نظره چیر کړي چې یو به ژبپوه وي چې د ژبې له نظره به ګوري، او بل به ادب پوه وي د شریعت له نظره به ګوري، اصلاح کېږي به او وروسته به د چاپ لپاره دوی زړه کوي او چاپوي. زما ارزه ده چې ژر تر ژره دې هیڅوک خپل داسې اثر چې سبا ورځ پرې شرمېږي یا سرچتې کېږي هغه دې نه چاپوي، او اوله دې خپل زړه بیا د مشرانو زړونه پرې کړه او سره کې بیا دې چاپ کړي تر څو پر دوی د ویاړ او افتخار سبب شي.
ډېره مننه. تاسو مخکې وویل چې تاسو زیاد کتابونه لیکلی دی او همدارنګه د شعر کتابونه، دا کتابونه په مجموع کې څنګه زموږ اورېدونکي لاسته راوړلی شي، خصوصا د شعر کتابونه؟
دا خو نو داسې کېدای شي چې که هر هموطن د استرالیا څخه تشریف راوړي افغانستان ته، زما وظیفه د پوهنې وزارت د تالیف او ترجمې ریاست چې اوس ورته د تعلیمي نصاب د پراختیا ریاست وي هلته یم، زه ستاسو او نورو هموطنانو په خدمت کې یم. زما ټول جار او تکل د افغانستان خلکو پورې اړه لري، زما ټول آثار د دوی دي او د دوی لپاره مالیکه دي، د دوی په واک کې ورکول کېږي، په وړیا توګه ورکول کېږي، خو که هر څوک راغی او که چیرې خدای پاک زمینه داسې مساعده کړه چې زما راتګ استرالیا ته وشو، یو شمېر به زه خپله ځان سره راوړم.
ډېره مننه. موږ په دې امید یو چې تا غوندې شخصیتونه دلته راشي او دلته د نور افغانانو سره په دغه لار کې کومک هم وکړي او تاسو هم خپل ژوند وکړي او په زمین کې ستاسو کتابونه هم لاسته راوړو. نو بیا هم که چیرې د دغه خپل مجموعې څخه چې نوې چاپ شوې ده یو شعر زموږ اورېدونکو ته ډالۍ کړي، ډېر به خوشحاله شو.
دواړو سترګو دا شعر چې د کتاب عنوان دی د پردې شاته خبرې نومېږي، ستاسو په اجازې به دا مارک کړم.
مهرباني.
د پردې شاته کیسی دی ژوندۍ پېښې داستانونه، د پردې شاته پراته دي په خولې ګونګ ډېر تاریخونه، د پردې شاته ساکرس دي د انسان نیاوي نیکونه، د پردې شاته په موږ شو، د پردې شاته په موږ شو راپسې دي عالمونه، د پردې شاته ماده ده معنویت او کائنات ډېر، د پردې شاته خو ژوند دی مرګ جوړک ژوند بدلونونه، د پردې شاته حق شوي خوشور کې اداګانې، د پردې شاته خوندي دي غم خوښي تیرې تیرې یادونه، د پردې شاته په زړو کې محل کښکړي الګوګانې، د پردې شاته ورید شوي تانګې پاڼې سره ګلونه، د پردې شاته دې مغزه خوري ترالۍ په موړې باندې، د پردې شاته کاروان ځي لری مخکې منزلونه، د پردې شاته وګړي نېزوړي ازادي کړه، د پردې شاته سجین دی سره ورونه عذابونه، او د پردې شاته په خرسپور خردجال د زمانې دی، د پردې شاته رانی شي په کودړو وجدانونه، د پردې شاته کعبه ده د تحریک د مینې ړنګه، د پردې شاته ډیوه ده رونوي به تور دمونه. تشکر آشنا صاحب.
ډېره مننه. واقعا ډېر ښه شعر و او ښه پیغام پکې پروت و. نو موږ دا ارزو لرو چې په آینده کې ستاسو نور شعرونه هم واورو. چون وقت د برنامه کم دی بیا په پاینده کې بیا خبرې سره وکړو. نو بیا هم ستاسو څخه آغلی عزیز طارق ستاسو د مرکې نه مننه، همدارنګه ستاسو د شعر ډالۍ نه تاسو ته بیا هم زیات بریالیتوبونه غواړم.
خوشحال اوسې په عمر د برکت سرلوړی آباد اوسې په عمر د مننه تاسو نه
ډېره مننه. خدای په امان.